په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه د نور بس د اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې. لاندې خبري برخه هم لرو. پایل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي او په دې هیواد کې بشري وضعیت لا خراب شوی، ورسره د بشري حقوقو وضعیت هم ورځ تر بلې خراب شوی دی. ښاغلی بینټ دغه ارزونه په خپل نوي راپور کې چې ټاکل شوی سبا جمعې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ته 50مې غونډې ته وړاندې کړې ده. نوموړي چې طالبانو افغانستان ته لورتلو منع کړی، په دې راپور کې په تیر د ښځو له حقونو څخه سرغړونو ته په اشاره ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د دې مخکېني راپور وروسته په دې هیواد کې سیستماتیک جنسیتي فشارونه لا زیات شوي دي. په راپور کې همدارنګه ویل شوي چې د افغانستان د ړنګ شوي حکومت دولتي چارواکي او امنیتي منصوبین د غچ اخیستنې له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دا اته 50مه غونډه چې د فبروري په 13مه پیل شوې د اپریل تر څلور مې به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت ټولګټو وزارت وایي د سالنګ لوی لار چې تیر شپه درنې واورې د اورېدو له کبله تړل شوی او نن بیرته د مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوی، د بیا تړل کېدو احتمال شته ځکه په سیمه کې د واورې د بیا اورېدو او طوفانونو اټکل شوی دی. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن پنجشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د واورې له بیا پیلېدو سره ښایي دغه لوی لار بیا د موټرو پر مخ وتړل شي تر څو خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو مخه ونیول شي. سالنګ له شمالي ولایتونو سره د پلازمېنې کابل او جنوبي ولایتونو د تک را تک تر ټولو مهمه واسي لار ګڼل کېږي. دا لار عموما په ژمي کې د واورې د اورېدو له کبله په موقتي ډول بندېږي. پرون د سالنګونو په شمول د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې درنه واوره او سخت باران ورېدل. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د پولیو د واکسین د څلور ورځني کمپاین نن وروستۍ ورځ د تخنیکي مشورتي ګروپ ټاک په نوم بنسټ وایي د کور په کور واکسین کولو پروګرام په محلونو او جماعتونو بدلول به په ځانګړې توګه په لوړ خطر لرونکو سیمو کې د هغو ماشومانو شمېر زیات کړي چې له واکسین څخه پاتې کېږي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په وینا د واکسین په دغه کمپاین کې چې د دوشنبې له ورځې راهیسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې پیل شوی، له 50 کلونو کم عمره 6,300,000 ماشومان د واکسین لپاره په پام کې نیول شویری. دغه کمپاین داسې مهال عمل کېږي چې تیرونه په بادغیس ولایت کې د پولیو د یوې مثبتې پیښې راپور ورکړل شو. په داسې حال کې چې د روسیې او امریکا ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره دوه اړخیزې خبرې اترې دوام لري، د دواړو هیوادونو ډیپلوماتان به نن د ترکیې په استانبول کې سره وګوري او د ډیپلوماتیکو استازولیو اړوند د اختلافاتو د حل په اړه به خبرې وکړي. د امریکا او روسیې ډیپلوماتان داسې مهال سره ګوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیرونه په سعودي عربستان کې موافقه وکړه چې د ډیپلوماتیکو ماموریتونو په اړه خبرې اترې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د استانبول په نننۍ غونډه کې به د اوکراین په اړه بحث شامل نه وي. د جنوبي کوریا استخباراتي اداره وایي شمالي کوریا روسیې ته نور پوځي سرتیري استولې دي. دغه ادارې نن پنجشنبه وویل د پوځیانو یو شمېر له اوکراین سره په پوله کورسک سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. د جنوبي کوریا وای ټی ان ټلویزیون د خپل هیواد د استخباراتي ادارو په حواله راپور ورکړی چې روسیې ته د تازه دم استول شو کوریایي پوځیانو شمیر څرګند نه دی. تر دې مخکې جنوبي کوریا او لویدیځو هیوادونو ویلي وو چې شمالي کوریا تیر کال شاوخوا 1,000 سرتیري روسیې ته لیږلي وو چې د اوکراین په ضد جګړه کې ورسره مرسته وکړي. او د چمپیونز ترافی یا اتلانو جام د لوبو په ترڅ کې نن په ای ګروپ کې د کوربه پاکستان او بنگله دیش ترمنځ لوبه د باران د اورېدو له کبله لغوه شوه. دواړو ټیمونو یو یو پوینټ ترلاسه کړ. پاکستان او بنگله دیش دواړو خپلې مخکینۍ لومړنۍ لوبې بایللې دي. دغه راز افغانستان سبا جمعه په دې جام کې خپل دریمه لوبه له استرالیا سره کوي. افغانستان پرون په خپل دویمه لوبه کې انګلستان ته ماته ورکړه. ازادي راډیو اوري لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کمو او مخکمو ول د دې خبرونه ډیره برخه د نور بس دی ونیز پروګرام ته ځانګړی شوی. په څو شیبو کې زما همکار حسین احمد زئی مختوری خلنده خبری برخه هم لرو. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو په اړه وروستی راپور چې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي چمتو کړی سبا د جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته 50مې غونډې ته وړاندې کیږي. د دغه راپور کې بیا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښنه څرګنده شوې ده. نور حالې په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دغه هیواد کې د بشري حقوقو کړکیچن وضعیت په دوامدار ډول لا ژور شوی دی. ریچارډ بینیت په خپل تازه راپور کې چې ټاکل شوی سبا د فبروري په 28مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 55مه غونډې ته وړاندې کړي، وایي دی د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون پلي کول او نویو اقداماتو له لارې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک ظلم نور هم پراخ او بنسټیز شوی دی. د راپور په ټکو دا وضعیت تنړی بل هیڅ هیواد کې ساری نه لري او د بشري جنایت ترسره کولو ته یې زمینه برابره کړې ده. د نوموړي د شل مخیز راپور چې د فبروري په 26مه خپور شوی د 2023 کال د اگست له لومړۍ د ډیسمبر تر 1 مودې په ترڅ کې په افغانستان کې بشري وضعیت بیانوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او د بشري او د ښځو د حقونو فعالان هم په افغانستان کې روان وضعیت تر ټولو بدترین بشري وضعیت بولي او وایي دوی له ګڼو ننګونو سره مخ او ژوند یې ورتریخ کړی دی. د کونړ ولایت می اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
ډیره منفي اغیزه کړې ده. هو دا بېخي رښتیا ده چې دوی له رواني ستونزو سره مخ کړي دي، حتی تر دې چې ډېرې خویندې دي ته مجبور شوي چې ځان وژنه وکړي. نو غوښتنه مو دا ده چې دغه بندیزونه باید اوسنۍ دولت د خویندو پر مخ یا د دوی په وړاندې چې موجود دي دا له منځه یوسي، دوی ته خپل حقونه ورکړي.
د بامیان ولایت یو اوسیدونکو او د بشري حقوقو فعال چې دا هم د ورته ستونزې لامل نه غوړي راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
وضعیت را وضعیت زندگی در اجتماع را برای خانما انقدر تنگ کرده که هر روز میبینیم از گزارش خودکشی خانما را ما
دلته پر خو ژوندوم را تنگ کړی چې موږ هر ورځ د ځان وژنو راپورونه اورو. خځې اونچونه ورځ تر بلې نه هلي کیږي. زه فکر کوم چې حد اقل هم د ملګری ملتونو نه طالبانو سره د خبرو فرصت برابر او دوی ته د قناعت ورکړي چې دوی نور د بشري حقوقو له سرغړونو لاس واخلي.
خغلی بنیت په خپل تازه راپور کې پر خو ژوندونو د طالبانو د زده کړو د بندیز موضوع هم راخسته ویلي دي چې مدرسې، آنلاین پلیټفارمونه او نورې لارې لشپګم ټولګي پورته د انجونو د زده کړو تشي نسی ډکولای او آن په خبره د انجونو په زده کړو بندیزونو په کم عمر د دوی د ودولو کچه هم لوړه کړې ده. راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې مدني فعالیت په ډراماتیک ډول کم شوی او په ټکوي طالبانو تر رسنیو او مدني ټولنې سازمانونو آزاد فعالیتونه محدود کړي دي. راپور سیاتوي خبريالان، فعالان، اکاډمیک وګړي، لیکوالان او هنرمندان له خپل سره نیولو او ناوړه چلند له جدي ګواښونو سره مخ دي. د راپور په ټکو لګه کې څنډې تسوي او کم استازیتوب، تبعیض او د نه خوندیتوب تجربه کوي او افغاني حکومتي چارواکي، امنیتي ځواکونه او کارکونکي بیا د غچ اخیستلو له ګواښونو سره مخ او کړي کی. که څه هم د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د دې تازه راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینیت راپورونه رات او له حقیقت لري بللې دي. له همدې عمله د 2023 کال په اگست کې د هیواد ته د خاغلی بینیت په سفرونو بندیز ولګاو. د یادونې ده چې د خاغلی بینیت په تازه راپور کې د افغانستان به له بل نور بشري اړخونه لکه روغتیايي خدماتو ته نه لاسرسی، د عامه ژوند له ازادۍ محرومېدل، اقتصادي وضعیت او د طبيعي پیښو له امله زیانونه هم څېړل شوي دي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په باب مو واورېدل. د بشري حقوقو له موضوع لرې نه زو د ماشومانو د سالم روغتیا د حق موضوع ته مخه کوو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د 15 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین په 14 ولایتونو کې د دوشنبې له ورځې راهیسې پیل شوی دی. د دغه کمپاین له پیلېدو سره داسې اندېښنې هم راپورته شوې دي چې ګوندې دغه کمپاین چې کور په کور نه تطبیقېږي او په محلونو او جماعتونو کې تطبیقېږي، ښایي په ډېرو سیمو کې ډېر ماشومان له پولیو څخه بهر پاتې شي. سید کمال شاه سید چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یونیسف له ادارې سره د پولیو د له منځه وړلو د کمپاین په برخه کې د یو مسؤل په توګه 2 کلونه کار کړی، همدا شپه د ټلیفون له لارې راسره وصل شوی دی. سید صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د سویس میشت د تخنیکی مشورتي ګروپ ټاک په نوم یو بنسټ ویلی چې کور په کور واکسین کولو پروګرام په محلونو او جماعتونو بدلول په ځانګړې توګه په لوړ خطر لرونکو سیمو کې د هغو ماشومانو شمیر زیاتوي چې له واکسین څخه بهر پاتې کیږي. آیا په رښتیا هم د دې خطر